Radio.
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن خبرونه له همدې شبې پایل شوې. نن پنځشنبه د 1401 هجری لمریز کال د مرغوم یا جدي 22مه د 2023 کال د جنوري 12مه ده. په کابل کې د پرونی خونړي برید په اړه پر راپور سر بیره پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپور نه لرو. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په خبرونو پیلو. د اسلامي دولت سختري زدلې یادایش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسولیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لکتر لګه 15 کسانو د وژل کېدو خبره کړې. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 40 او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت سختري زدلې یادایش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دغه برید د مسولیت اخیستو تر څنګ ادا کړی چې یو ځان مرګ برید کوونکی مخکې لدی چې د طالب ساتونکو او کارکونکو په منځ کې چاودیدونکو موادو ډک کمربند ته چاودنه ورکړي. د طالبانو له امنیتي موانعو انتهیر شوی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام وست په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماتانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. هغه دا یو بې هدفه برید بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم د برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو د حل لارې برخه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي. یوناما پرون وخت په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتون بایوا په دې اړه د نړۍ خبرداري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تر سوال دی. یوناما ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغو کړي څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه نه شي. یوناما په یو بل جلا ټویټ کې ویلي چې د دوی مرستیال مارکوس اپوزول د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباسستانګزي سره هم وکتل. عباسستانګزي پخوا تر دې د نجونو لوړې زده کړې مهمې بللې او تازه یې ویلي چې د طالبانو د مشر یوازې هغه فرمانونه باید ملیشي چې شرعي بنسټ ولري. طالبانو چې د 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دوهم اعلان پورې وزنډولې او په نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو را وګرځولې، تر اوسه د نړیوالو دې پرلپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره به د درنې واورې او توپانونو له کبله تر نامعلوم وخت پورې بنده وي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت والي ویان سید حکمت الله شمیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګ کې د 15 بندو شوو موټرو مسافر ژغورل شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب هم ازادي راډیو ته ویلي چې بند پاتې شوي کسان ژغورل شوي خو چاته زیان نه دی اوښتی.
طوفان
بسیار شدید بود و یا ډیر شدید و هغه موټر چې بند پاتې او مسافر موټر را وېستل هیڅ ته ځانی او مالی زیان نه دی اوخته. د طالبانو د فواید می وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې له موټر چلوونکو غوښتي چې پر دغه لارې د تګ راتګ لپاره جدي چمتووالی ولري. د ایران سره محکمې د هیواد د دفاع وزارت د یو پخواني چارواکي علي رضا اکبري د اعدام حکم تایید کړی دی. د ایران د استخباراتو وزارت پرون چهارشنبه وویل اکبري چې د ایران او بریتانیا تابعیت لري په جاسوسۍ تورن دی. هغه دا تورونه رد کړي دي. د علي رضا اکبري میرمنې د بی بی سي فارسي څانګې ته ویلي چې پر میړه د اعدام حکم صادر شوی دی. اکبري له 2019 کال را په دې خوا په زندان کې دی او پرون په اعدام محکوم شو. د اوکراین ولسمشر او پاوز د روسیې هغه ادارت کړي چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی دی. ولادیمیر زیلنسکي پرون مازدیګر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی، خو په خبره اوس په دې ښار کې جګړه روانه ده. د اوکراین پاوز ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په غاړه واخیست.
لامل یې د موږ 15 تنه ملکی هیوادوال شهیدان او یو شمېر نور هم زخمیان دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شو شمېر لږ تر لږه 40 تنه کودل شوی. دا په تېره یوه میاشت کې په کابل کې دریم خونړی برید دی. په دې اړه مو چې ولې دغه بریدونه زیات شوي او آیا د طالبانو حکومت د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی دی.
دوی نه دي توانېدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي، نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په زوف باندې دلالت کوي.
د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي یو شمېر طالب چارواکي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو له کار او نجونو د لوړو زده کړو سره موافق دي.
I have met here in Kabul Taliban ministers.
د څو نورو طالب مشرانو سره مې هم له دکاته درلودل. دوی ټول موافق دي چې نجونو ته د زده کړو زمينه برابر شي.
په کندوز کې ډیرو خلکو یوناني طبابت مخه کړې ده. علت څه ده؟
دوای مفیده ده او اقتصادي ده. که ډاکټر ته لاړ سون هر نقصه ده موږ 2000-2500 اقلن کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا د یشت خراسان څانګې په کابل کې پرونی خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د طالب چارواکو د لږ تر لږه 50 کسانو د وژل کېدو خبره کړې، خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 40 او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. تفصیل به د اسدالله الدین په راپور کې واورو.
کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د پرونی 14 د مرګ ژوبلې ضد او نقیز ارقام خبرېږي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. ښاغلي ټکور بلې دی چې د برید د څرنګوالي په اړه څه ووایي. برید یې بې هدفه او بزدلانه عمل وباله.
د بهرنیو چارو وزارت په سړک سینکومه 14 شوې وه. لامل یې د موږ 15 تنه ملکی هیوادوال شهیدان او یو شمېر نور هم زخمیان دي.
د برید د څرنګوالي په اړه مو کابل کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران هم وپوښت، خو له څه ویلو یې ډاډه وکړه او یوازې هماغه ارقام تایید کړل چې کورنیو چارو وزارت ورکړي دي. روټرز خبری آژانس به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یو چارواکي استاد فریدون په حواله ویلي برید کې 40 تنه وژل شوي دي. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل 14 داسې مهال وشوه چې بهرنیو چارو وزارت کې له چینایي ډیپلوماتانو سره د طالب چارواکو غونډه روانه وه. که څه هم د وزارت مرستیال ویان احمد زیات تکل ازادي راډیو سره خبرو کې دا رد کړه چې ګواکې هلته د کومه غونډه روانه وه. برید د کابل تر ټولو خوندي سیمه کې شوی چې نږدې ورته د اقتصاد او پوهنې وزارتونه او د روټرز په وینا د چین او ترکیې سفارتونه هم پراته دي. سی بی سی نیوز ته سرچینو ویلي یو ځانمرګ بریدګر غوښتل بهرنیو چارو وزارت ته ننوځي، خو مخه یې ونیول شوه او د وزارت مخې ته یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچوول. دو عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې له 14 وروسته سیمه کې ډزې هم اورېدل شوي، خو دا لا معلومه نه ده چې ډزې طالب ځواکونه کړي او که بل چا. په تیره یوه میاشت کې دا دریم برید دی چې په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې د جنورۍ په لومړۍ نیټه د کابل پوځي هوایي ډګر په قراول کې 14 لک تر لږه لس تنه ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. رویټرز خبری آژانس هغه مهال برید کې د 40 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. هغه ادعا چې داعش وسلوالو هم کړې وه. میاشت وړاندې د ډسمبر په 12مه کابل ښار کې هغه مېلمستون باندې هم برید وشو چې چینایي اتباع پکې اوسېدل. د هغه برید چې د ایمرجنسی روغتون په وینا درې تنه پکې ووژل شول او 13 نور ټپیان شول، مسؤلیت داعش وسلوالو ومانه. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي، د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په کابل کې بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم وخت نا وخت کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغې ډلې په ضد د عملیاتو خبر ورکوي. یوه اونۍ وړاندې د جنورۍ په 4مه نیټه د طالبانو حکومت وویل چې کابل کې د داعش 2 او د نیمروز مرکز زرنج کې د هغوی یو پټنځای له منځه وړی چې 8 تنه یې پکې وژلي او نورې نیولي دي. طالبانو دغه نیول شوي او وژل شوي داعش وسلوال خطرناکه شبکه یاده کړې وه او په باور یې د هوایي ډګر، چینایي اتباعو میلمستون او پاکستان سفارت بریدونو کې یې لاس درلود.
د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یادایش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دغه برید د مسؤلیت اخیستو تر څنګه ادا کړی چې یو ځانمرګ برید کوونکی مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکوونکو په منځ کې له چاودېدونکو موادو ډک کمربند ته چاودنه ورکړي د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی و. د فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې د چاودنې په مهال د خبریالانو یو ټیم په څنګ لوري د اطلاعاتو او کلتور وزارت دننه د مرکې په حال کې و. د اژانس وایي د دوی موټر چلوونکی چې بهر منتظر و یو سړی لیدلی و چې یو بکس په لاس او ټوپک یې په اوږه و چې وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړه. د جمشید کریمی په نوم دغه موټر چلوونکی ویلي چې دغه سړی ولید چې د موټر تر خوا یې تیر شو او څو ثانیې وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړه. هغه ویلي چې له شلو تر پنځه ویشتو پورې کسان لیدلي چې مړه یا ټپیان شوي وو. خو د کابل د امنیې قمندانۍ ویان لکه څنګه چې په راپور کې ما واورېدل خالد زدران ویلي چې پنځه ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال وزیر مهاجر فرعي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې ټاکل شوی و د چین یو پلاوی د بهرنیو چارو وزارت څخه کتنه ترسره کړي خو دوی نه پوهیږي چې آیا دوی به د چاودنې په مهال په سیمه کې وو او که نه. خو د طالبانو د رئیس الوزرا د دفتر یو جکپوري چارواکي احمدالله متقي ویلي چې د چاودنې په مهال بهرنیان په بهرنیو چارو وزارت کې نول. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس په یو ټویټ کې ویلي ډیپلوماتانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان دي. هغه دا یو بې هدفه برید بللی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو میاشتو کې پر بهرنیو اهدافو د ترسره شوو څو حملو مسؤلیت اخیستی او هغه هم داسې مهال چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د بهرنیانو په تېره د ګاونډیو هیوادونو پانګونه راجلب کړي. تیره میاشت په کابل کې د چینایانو د اوسېدو پر یو هوټل په برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی لږ تر لږه پنځه چینایان ټپیان شوي وو. دغه راز دې ډلې په تېره ډسمبر میاشت کې د پاکستان پر سفارت هم د برید مسؤلیت اخیستی و. اسلام آباد دا د خپل سفیر د وژلو لپاره یوه هڅه بللې وه. تر هغې مخکې په تېره سپتمبر میاشت کې په کابل کې د روسیې پر سفارت په یو ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د دې سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي وو. په تېره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې په کابل کې خونړی برید کېږي. په دغو بریدونو کې د طالبانو د حکومت اهداف او بهرني اتباع په نښه کېږي. دا چې د بریدونو دا ډېروالی په څه مانا او طالبان یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلي دا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین د مرکې په پیل کې د چارو له شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد نه کړې ده.
اصل په سلو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په تېرو څو میاشتو یا په ځانګړي توګه په تېر یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي دوی نه دي توانېدلي چې داسې مهم بریدونه چې دي هغه مهار کړي. د دوی مهم پلویان چې دي هغه په داسې بریدونو کې له منځه تللي دي. په مهمو ځایونو باندې بریدونه شوي دي. په کابل کې په سفارتونو په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې بریدونه شوي دي. په مسجدونو کې په مدرسو باندې په روغتونونو کې دا ډول بریدونه شوي دي. نو دوی نه دي توانېدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي. نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په ضعف باندې دلالت کوي.
همدر صاحب طالبان د امنیت ټینګښت خپله لویه لاسته راوړنه بولي خو د بریدونو کچه دې حتی نه ده کمه شوې چې اندېښنې له منځه یوسي. دغه ډول بریدونه طالبانو ته څه پیغام او معنا لري؟
د دوی لویه لاسته راوړنه چې وایي امنیت ته، زه فکر کوم د سیمې هیوادونه او استخبارات لا منتظر دي تر څو د ډیپلوماټیکو لارو خپل اهداف ته ورسیږي. لیکن زه فکر کوم وروسته له دینه به داسې حملات نور هم ډیر شي ځکه چې دوی هغه مهمې موخې چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان او د خپلو هیوادونو دپاره لري هغوی ته لاسرسی نه دی موندلی. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا حملې ډیرې شي او دا په دې معنی باندې ده چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه هغه هیوادونه چې هغه خپل ستراتیژیکې موخې په افغانستان کې لري هغه د اوسني حالت نه خوشحاله نه دي او په داسې د حملو په ترایي کولو سره اوسنی رژیم او نظام تر فشار لاندې راولي تر څو پورې هغه خپلې موخې په دوی باندې ومني.
او څه فکر کوئ طالبانو ته دا مهال کومه وسلواله ډله لوی ګواښ دی؟ داعش، القاعده او ټول ترهګریز ګروپونه؟
داعش او القاعده دا سمبولونه دي. په اصل کې د سیمې استخبارات چې دي دغه ډلو په نامه باندې په افغانستان کې دا بریدونه کوي. موږ ته معلومه ده چې دغه ډلې چې رامنځته شوې دي اتمن د یوه هیواد ملاتړ ورسره وو. نو تر شا د دغه سمبولونو که داعش دی که القاعده او که بل هر تروریستي ډله ده تر شا یې د منطقې استخبارات یو تمویل کوونکی لري او تمویل کوونکي بیا خپل اهداف لري. نو زه فکر کوم چې هیڅ ګواښ دغه ډلو د خوانه نه دی، بلکې د سیمې د استخباراتو د خوانه همیشه د افغانستان د نظامونو دپاره د رژیمونو دپاره وو، ځکه چې تر ډیره حده پورې بیا نظامونه یو د بل سره په ځینو مسایلو کې اختلافات لري. نو زه فکر کوم چې تر څو پورې چې دغه اختلافونه یا دغه ډیپلوماټیک مسائل چې که نتیجه ته ونه رسیږي، ځکه په افغانستان کې بسترسازی شوې ده، نو د دغه بسترسازۍ نه د منطقي استخبارات استفاده کوي، د داعش او القاعده او یا کومې بلې تروریستي ډلې په نامه باندې په اصل کې هغه خپل اهداف مخې ته بیایي.
د سیاسي چارو کتونکو او ژورنالیست شفیق همدردو راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو له خوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. د سازمان په خپل بیړنۍ غونډه کې چې پرونی د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړه کړې وه، له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره دا بندیزونه لري کړي.
د اسلامي همکاریو سازمان چې شپږ پنځوس غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ماښام یې له بیړنۍ غونډې وروسته خپره کړه، راغلي تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیه په دوام راغلی د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. د اسلامي همکاریو سازمان تیر ځل د 2020 کال په ډسمبر کې د اسلام آباد په کوربتوب د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړه کړې وه. دا ځل دغه سازمان په زغرده له طالب چارواکو غوښتي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص او پرېږدي چې افغان میرمنې په هره برخه او څانګه کې چې غواړي تحصیل وکړي. د طالبانو د حکومت دا د نږدې 18 میاشتې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د دغه کار یو اساسي لامل د ښځو پر تعلیم، کار او بشري حقونو د بندیزونو لګول ښودل کیږي. طالبان بیا وایي د اسلامي شریعت او افغاني دود په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکوي، خو یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو دا دریز عمومي بولي او وایي دوی د خپل سخت تعبیر له مخې پر ښځو او نجونو دا محدودیتونه لګولي دي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي یو شمېر طالب چارواکي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو له کار او د نجونو له لوړو زده کړو سره موافق دي. یان ایګلند له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونو میلیونونو افغانان د لوږې او ناوړه بشري وضعیت له خطر سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم محدودیتونه لري کړي څو افغانان زیانمن نه سي. یان ایګلند پرون د جنوري پر 11مه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل طالب چارواکو ترې غوښتي چې زغم ولري، خو نوموړی ټینګار کوي چې زغم ډیر خلک زیانمنوي.
کابل
کې مې د طالبانو له ځینو وزیرانو سره وکتل، د دوی د اقتصاد او کډوالو له وزیرانو او د بهرنیو چارو له مرستیال سره مې وکتل. له څو نورو طالب مشرانو سره مې هم لیدکاته درلودل. دوی ټول موافق دي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. دوی توافق درلود چې ښځې د بشري برخو کې کار وکړي. دوی دغه راز ویل چې نجونو ته د کار او زده کړو د اجازې په اړه کار کوي. دوی له موږ غوښتنه وکړه چې صبر ولرو. موږ ورته وویل چې ډیر صبر نشو کولی، په ځانګړې توګه هغه مهال چې خلک له دغو محدودیتونو زیانمن شي.
یان ایګلند په خپل مرکه کې ویلي چې د ناروی د کډوالو شورا افغانستان کې 400 ښځینه کارکونکي درلودي چې ټول اوس پر کور ناست دي. نوموړی وایي د دغو ښځو له کار پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی، ځکه په باور یې له افغاني دود او دستور سره سم یوازې ښځې کولای سي د اړمنو میرمنو لاسنیوی وکړي. هغه زیاته کړه تیرو شلو کلونو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبرې طالبان د دوی د بنسټ او فعالیتونو په اړه پوه دي. یان ایګلند زیاته کړه اوس مهال په افغانستان کې د دوی ټول فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د ناروی د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مؤسسو وروسته تر دې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یان ایګلند وایي د کار پر مهال یې د افغانانو دود ته پام کړی او په خبرې دفترونو کې ښځې او نارینه جلا کړي وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالب مشرانو ته هم پیغام درلود.
As long as this ban on female employees is lasting,
تر هغه چې پر خځینه کارکونکو دا محدودیتونه دوام ولري خلک ډیر ډیر زیانمنيږي. په پایله کې ژوند خطر سره مخامخيږي. موږ پلان درلود چې دیش په ورځو کې زرګونه بې ځای شو کسانو ته خیمه او د تودوخې وسایل برابر کړو.
Housing for thousands of displaced people.
د ناروی د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوختي په خو تر دې هم خبرداري ورکړی و چې د طالبانو لخوا محدودیتونه 25 میلیونه اړمن کسان د لوږې او بیوزلی لږدي خطر سره مخامخوي او د دغه هیواد ماتیدونکي اقتصاد نور هم زیانمنوي. ازادي رادیو اوري د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې 318 رسنیو په دې هیواد کې فعالیت درولی دی. د هغو تازه موندنو له مخې چې پرون چهارشنبه د دې ټولنې لخوا خپرې شوي د طالبانو له بیازلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 509 رسنۍ فعالې وې چې اوس شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. په دغو موندنو کې ویل شوي چې د رسنیو د برخې 70% نارینه وو او 30% ښځینه وو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په یوه او بله پلمه پر آزادو رسنیو محدودیتونه لګولي دي. طالبانو د نومبر په 23 هم د ازادي راډیو او امریکا غږ اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې. په جرمني کې تیر 2022 میلادي کال 210,000 زیاتو کسانو د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د جرمني د کډوالو د چارو فدرالي ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې له 2014 میلادي کال رئیس دا له جرمني د پناه غوښتونکو تر ټولو لوړه شمېره ده. د 2021 کال په پرتله د پناه اخیستونکو شمېر نږدې 40% زیات ښودل شوی دی. د دغې ادارې په وینا تیر کال جرمني ته د ورغلو کډوالو اکثریت د افغانستان، سوریې، ترکیه او عراق بادي. پر دې سربېره تیر کال جرمني په خپل خاوره کې د اوکراین له جګړې تښتېدلو شاوخوا 1 میلیون کډوالو ته هم پناه ورکړې، خو هغوی د پناه غوښتونکو په توګه نه بلکې د اروپایي ټولنې د طرزالعمل له مخې په موقته توګه د خوندیتوب له ملاتړه برخمن شوي دي. دې برخه کې به د لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نیویارک پوست ورځپاڼه د افغانستان په جګړه کې د یو شمېر طالبانو د وژلو په اړه د برتانوي شهزاده هیري لانجمنو څرګندونو ته پام اړولی او لیکي، شهزاده هیري له سی بي ایس ټلویزیون سره په تازه مرکه کې چې د سیشن بي په ورځ خپره شوې د 15 وسلوالو طالبانو د وژلو په اړه هغه څرګندونې چې د خپلو خاطرو په کتاب کې کړي تحریف شوي بولي او رسنۍ تورنوي چې د ده د څرګندونو یوه برخه یې راخیستې ده. هغه ویلي د ده په باور یو له خورا خطرناکو درواغو څخه چې دوی ویلي دا دی چې ما په یو ډول په افغانستان کې د وژل شوو کسانو په اړه ویاړ کړی دی. هغه ویلي چې کلمات خطرناک نه دي بلکې له هغو برداشت کورنۍ ته ډیر خطرناک دی. د نیویارک پوست په لیکنه شهزاده هیري د بریتانیا د پاوز په هوایي ځواکونو کې د دندې په مهال د تورن په حیث 2 ځلې افغانستان ته تللی دی. د سپیر په نوم د خپلو خاطرو په کتاب کې شهزاده هیري په یوه برخه کې وژل شوي کسان د شطرنج له تختې څخه د دانو له لرې کولو سره پرتله کړي او ویلي دي چې بد کسان باید مخکې له دې چې ښه کسان ووژني له لارې لرې شي. د ورځپاڼې په لیکنه هغه دا هم ویلي چې پر خپلو کړو وړو پښیمانه نه دی ځکه د پوز شرایطو د دې شي غوښتنه کوله. برتانوي میل انلاین ورځپاڼې هم د شهزاده هیري پر څرګندونو تمرکز کړی او هغه مهال په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د قمندان ډګروال ریچارډ کمپ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي نه پوهیږي چې په ښکاره د 15 طالبانو د وژلو په اړه د هیري څرګندونې به د وضعیت له ښه کېدو سره څه ډول مرسته وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه 3 کلن کمپ ویلي د برتانیا د پوز د جګړې د څرنګوالي په اړه د شهزاده هیري څرګندونې له حقیقت سره اړخ نه لګوي او زیاتوي هغه هڅه کړې چې د خپل خدمت په اړه د ده په خبره بیدار عناصرو ته دا مسله توجیه کړي. ډګروال کمپ میل انلاین ورځپاڼې ته ویلي د هیري د څرګندونو له هغې برخې سره چې ویلي دي د پوز لخوا په روزنه کې ورته ویل شوي چې طالبان څوک دي او دا انګیرنه چې هغوی له انسانانو کم وګڼل شي دی ډیر جوړ نه دی.
د شهزاده هیری دا څرګندونې په بریتانیا او نورو نړۍ او په افغانستان کې د نننه له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوي. په هلمند کې چې د نړیوالو ځواکونو د حضور په مهال برتانوي ځواکونو پکې دیره و، روانه اونۍ په یوه اعتراضیه غونډه کې د هیری څرګندونې وغندللې. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو د شهزاده هیری عمل د بشریت له ټولو اصولو سره په ټکر کې وباله او د هغه په وړاندې د قانوني اقداماتو د کېدو غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو سهارنی خبری مجله د کندوز ولایت زیات شمېر اوسیدونکو د درملنې په خاطر یوناني طبيبانو ته مراجعه کوي. د ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې په بازار کې به کیفیت درملو موجودیت د ډاکټرانو د معایناتو لوړ فیس او د خلکو کمزور اقتصاد هغه لاملونه دي چې له امله دوی د تداوی په خاطر یوناني طبيبانو ته مراجعه کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
که څه هم په کندوز کې پر دولتي روغتیایي مرکزونو سربیره یو شمېر عصري شخصي روغتونونه هم موجود دي چې په پرمختللو امکاناتو سمبال دي، خو لا هم د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ناروغۍ د درملنې په خاطر یوناني طبيبانو ته مراجعه کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی 40 کلن نصیر احمد چې له یو کال راهیسې یوناني درمل کاروي، هغه په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
دغه دوا ډیره مفیده ده، کنه نور ډاکټران هم ساسري وو د یوناني طبابت ډیر صفت وو کوم راغلو دی لپاره. زه دغه دومه دفعه سې دلته راځم. دې دوا ډیره موثره ده، سنتي دواګانې لري، فایده کوي. دې لپاره موږ دلته راغلو چې ادرس راکوي یوناني ډاکټر ته.
د یو شمېر کندوزیانو په وینا دوی د ناروغۍ د درملنې په خاطر ځکه یوناني طبيبانو ته مراجعه کوي چې د یوناني درملو قیمت کم دی او ګټه یې زیاته ده، او بل د ښار په درملتونونو کې پر خلکو بې کیفیته درمل په لوړ قیمت پلورل کیږي خو ګټه نه رسوي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکي نظیف الله چې د کندز ښار یو یوناني طبیب ته مراجعه کړې وایي
دوایې مفیده ده او تاثیرناکه ده، او بل وجه یې دا ده چې اقتصادي ده. که ډاکټر ته لاړ شو نو ډاکټر هره نسخه د موږ 2000-2500 اقلن کیږي، نو دلته ډېر په کم شي، یعنی په 350-2500 سره یو نسخه 2000 سره ښه کیږي سړی.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی محمد رسول هم ورته نظر لري.
طبابت یونانی یک جایگاه خاص را دارد. دوایش
یونانی طبابت په ټولنه کې خاص ځای لري، ځکه درملی ګټه رسوي او ضرر نه لري. موږ په دې خاطر یونانی طبيبانو ته راځو چې د موټر له کرایې او د ډاکټر له پیس څخه خلاص یو. که ډاکټرانو ته مراجعه وکړو او موږ څو ډول معاینات کوي چې د درملو پرته لګښت یې لږ تر لږه 15,000 افغانۍ یو ته رسیږي، خو دلته په 450 افغانۍ یونانی درمل ترلاسه کوو.
طبیب فضل الله حکمل چې له 15 کالو راهیسې په کندوز کې د یوناني طبابت په برخه کې کار کوي، هغه وایي چې په دې برخه کې زده کړې هم کړې دي.
درسونه خو مخکې ویلو بعد هغې چې کار کوم تقریبا 4-5 کاله کېږي. ډېر مشتریان راځي مختلفو ځایونو نه، خان آباد نه، امام صاحب نه، ارچی نه، چاردرې نه، حتی د تخارو، اندراب او د بغلان طرفونو نه مریضان راغلي دي. ګټې ښه ګټه کوي. مینه زموږ چې د وړیا ده، فقط دوا چې کومه کېږي د هغې پیسې اخلو.
نوموړی وایي د یوناني دوایانو ډېره برخه دوی خپله له طبي بوټو جوړوي او ځینې یې له هند او پاکستان څخه راوړي، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندوز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم راواخلو. د معلوماتو له مخې د یوناني طبابت لرغونوالی څه باندې 6000 کلونو ته رسیږي. پخوا پر کندوز سربیره بغلان او تخار ولایتونو کې یوازې افغان هندوانو او سیکانو د یوناني طبابت او درملو جوړولو په برخه کې کار او فعالیت کوو، خو اوس په یادو ولایتونو کې افغان هندوان او سیکان نشته دي، او پر ځای د پورته یادو شو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د یوناني طبابت په برخه کې کار او فعالیت کوي.
ستاسو له پیغامونو
تمر د ازادي رادیو خبرونه په ښه توګه باندې اورو، په رادیو باندې اورو. نو ډېر ښه نشراتې دي، کور ودان، نو د خلکو آوازونه درې ځای پرې رسي. نو موږ په خبرونه په ښه په ژوندۍ بناورو د سهار د 2 بجو څخه د ماښام د 2 بجو پرې د پرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې
زموږ د طالبانو د لوړ پورې چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې د ګریشې څخه بیا تر مساکلا پورې دغه سړک کرته ډمبر کې جوړ کړي.
السلام علیکم. څه حال دی؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ بیتونه مو سم دي؟ سردار محمد يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره د واټساپ پر لیکیم. دا زموږ منطقه چې د مانه داسې نښه دي ستاسو په کښه کې ټلیفونونه هم سم کار نه پښکې کوي. مانه زموږ دا غوښتنه ده چې یو خده مانه ده د سیاخولو دښته راوړي. ټلیفونونه سره ډېر په مشکل کې یو نه نیټ کار کوي مانه نه دغسې ساده ټلیفونونه کار کوي مانه نو موږ ته دې یو خده دلته راوړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.